لیوی خواه ده طالبان و لراتک سره لافغانستان نه ده معتادین و ده درملن با برخه که متخصیصین و تلی دی خوب لورتا ده طالبان و سرپرست حکومت ده معتادین و درملن چتک کرده. مقامات سابق مبارزه با مواد مخدر ادعا می کنند که هزاران کیلوگرم مواد مخدر در زیر زمینی ها در افغانستان ذخیره شدند که می تواند برای سالهای آینده چرخه بازار جهانی مواد مخدر را در دوران نگه دارد. او با کابل که ده فوتسال ده لوب و هغه تورنمنت پای تا ورسید چه ده نشهی توکو ده مخنیوی پا برخه که زوانانو تا ده پیغام رسولو لپاره تر سر شوی و. سلامونه او خیچاره. د نن ورځې د یو موضوع او څو زاویې په خبرونه کې چې په افغانستان کې د مخدره توکو د مبارزې په اغیزو متمرکز ده، زه برېښنا عمر خیل تاسو ته راغلاست وایم. ولې دا مبارزه مهمه ده او په دې لار کې خنډونه څه دي؟ دا اونۍ افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان د وړو هیوادونو د غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع وه. په دغه غونډه کې چې د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې ترسره شوه، غړو هیوادونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ د مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شویو جرمونو د مخنیوي په لارو چارو هم خبرې وکړې. هندي چارواکو ویلي په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق ډیروالی د دې غونډې اصلي موضوع ده، ځکه په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دی. د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه د څلوېښتو نه ډیرو مرکزونو د امکاناتو د نشتوالي له امله خپل فعالیتونه درولي دي. کال یوې خوا د طالبانو له راتګ سره له افغانستانه د معتادینو د درملنې په برخه کې متخصصین وتلي دي، خو بل لور ته بیا د طالبانو سرپرست حکومت د معتادینو درملنه چټکه کړې ده او د درملنې ترڅنګ د حرفوي زده کړو یو مرکز چې د آغوش په نوم یادیږي هم جوړ کړی دی. دا چې د آغوش په مرکز کې څه ډول معتادینو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي، شمس آریان پرې راپور لري.
په نشه یي توکو اخته کسان له درملنې وروسته احتیاط د بیرته ورتګ یو لوی لامل بیکاري او د کاري فرصتونو نشتون یادوي. او د رسمي شمیرونو له مخې اتیا په سلو کې اتیا ته بیرته رجوع د بیکاري له امله دی. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو او درملنې پیل وکړ او د کابل په شمولیې ګڼې سیمې له معتادینو پاکې کړې، اوس د آغوش په نوم د معتادینو د پالنې یو مرکز جوړ کړی چې له درملنې وروسته معتادینو ته حرفوي زده کړې ورکړي تر څو د کار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د آغوش دا مرکز چې د 15,000 معتادینو د ساتنې ظرفیت لري، طالبان وایي چې له روغتونونو څخه معتادین تر درملنې وروسته دغه مرکز ته راوستل کیږي او په یاد مرکز کې په روږدو کسانو ته حرفوي او تعلیمي زده کړې ورکول کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې د نورو وزارتونو سره په همغږي به دا چاره پر مخ ځي، خو تر اوسه د زده کړو چارې لا نه دي پیل شوي.
د دې د مقتضا سره برابر چې د دې سره چی سره شوق دی، نجاری غواړي، خیاطي غواړي، کمپیوټر زده کړه غواړي، تعلیم غواړي، نو په ډېرو شیانو کې دوی خپل هلته استادان لري او ورته راځي، دوی ته به حرفوي زده کړې وکړي. نو انشاءالله داسې ما چې پوښتنه ځن کړې ده، دوی خو ګوري په دې کې ښه انجینران شته، په دې کې ښه بااستعداده کسان شته، نو دا به د هغو سره بیا استفاده هم کېږي. د دوی سره به موږ استفاده کوو چې دوی دغه خلک په کار واچوو. نو مور دروازه پر لاولی کار به لامین شروع کړی، خو دا اوس به چاله شروع وکړي.
دمګړې په غوښ مرکز کې تر 1500 پورې معتادین شتون لري چې د اوسېدو د ځای ترڅنګ معتادین ته درې وخت ډوډۍ، د کورنۍ د غړو د ملاقات زمينه او تازه د ناروغانو د علاج لپاره د درملنې څنګه پرانستل شوی. په افغانستان کې بیکاری او اتحاد یو بل سره تړلې دي. د طالبانو پر اتک بیا تر اوسه تر نیم میلیون زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. په غوښ مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې وروسته له طالبانو دندې غواړي.
ایمایل دا د خپل مټوانه چې در مټوانه ما مصرف کیو ځان سره پوه شو پلو ځای کې مصرف کیو ځپاره کې ما کې طالبان ته ځپا کړ دا ګوره طالبان سره باندې جنرال خرچ پر مخې بګرام کې ما په خپل وظیفه باندې ولګي
د معتادینو د ملاتړ په دې مرکز کې تر دې دمه نه یوازې دا چې د حرفوي او تعلیمي زده کړو پروسه نه شروع شوه بلکې د تداوی په برخه کې هم د تجهیزاتو کمی د صحیح کارمندانو د تعداد لږوالی د وسایلو مکمل شتون نه تر سترګو کیږي خو طالبان د ټولو برخو د اکمال خبره کوي ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د معتادینو د درملنې اړخ ځانګړي تخصص ته اړتیا لري چې د مربوطه برخې د متخصصینو په نشتون کې به دا پروسه چکنه کړي
سلګونو با تجربه او روزل شوي ډاکټران کانسولران او سی کارکونکي له بده مرغه د افغانستان څخه لاړل د احتیاط درملنه یو ساینسي پروسه ده او مختلف پړاوونه لري چې باید په هماغه شکل باندې لاړ شي که موږ د دغه ستونزو سره شي دغه سید کارکوونکي دي یا کانسولران دي یا روزل شوي نور د احتیاط کارکوونکي دي ونه لرو نو به نه کړی شو په هغه شکل باندې چې ماته دا تداوي شي چې واضح ده د تداوي نتیجه باندې به منفي تاثیرات ولري
په افغانستان کې د نارینه معتادینو ترڅنګ په نشي توکو د روژدو میرمنو بحث هم وخت پر وخت راپورته کیږي د افغانستان د مخدره موادو د استعمال ملي سرویچ په 2015 کال کې تر سره شوی و هلته ویل سی و چې د افغانستان کې اټکل کې 500 میرمنو په نشي توکو روژدې دي خو د دې راپور د چمتو کولو پر مهال په هوش مرکز کې ځینې معتادین نه تر سره کیدي عبدالحق همکار وایي چې د میرمنو د تداوی ځای جلاو په هوش مرکز کې به ځینې معتادین نه ساتل کیږي
چې په عملیاتو کې کوم وخت په زنانې په لاس رااله معتادین به هغه دلته د سلو سره شپخانه ده د دریسو بستر ده نو موږ هغه دریسو بستر شپخانه یوازې د شوز د لپاره خاص کړی ده چې هلته به د دې علاج کېږي او د دې تداوی به کېږي
په غوښ مرکز کې ځینو معتادینو امریکا ژغتو ویل چې دوی خوشاله دي چې په یاد مرکز کې ساتنه او پالل کېږي
ډوډۍ خدمه مناسبه ډوډۍ روانه ده او تر خپل امکانات پورې د موږ نه هیڅ صرف نه کوي چې لیکته خبره شي کلینیک هم نه درلود مخ کې وسته یو هفته کې کلینیک موږ ته جوړ کړی دا مجازه کلینیک د څوک تکلیف ولري مریضي ان وایدي من شوبین راضی کلینیک ته رسوي تداوی لپاره دوا ور
د تیر دولت ځنی چارواکي د معتادین لپاره د غوښ مرکز د پرانیستو ستای نه کوي خو هم زمانه پر نړیواله ټولنه هم ځخ کوي چې د احتیاط په برخه کې د معتادین لاسنیوي وکړي تر څو معتادین تر درملنې وروسته بیا روغ نسی
هر هغه اقدام چې د معتادینو د تداوی لپاره تر سره کیږي ښه اقدام دی دا چې پنځه زره بسترې روغتون جوړیږي یا تر دې غټه او کوچنۍ په مختلفو ولایتونو کې جوړیږي یا په دې وروستیو کې د پولیسو خطا پاکول او دا معتادین انتقالول د دې تداوی کول دا ډېر ښه اقدام دی دې ته ورته کارونه جمهوریت وخت کې هم شوي دي په دې اړه باید نړیوال مرستې وکړي سو بزګر د ځینو مافیایي کړیو لخوا مجبور نسي چې بیا تاریخ وکړي او بالاخره هغه سلګونه زره ځوانان چې بیا کار دي د هغوی لپاره کار پیدا سي تر څو دوی د بیکاري لوږې درد او فقر له وجې یو ځل بیا دغه مرض ته مخه نه کړي
طالبان یې خواته معتادینو ته د کار کولو د زمینې د برابرولو وایي خو بل لور ته په سلګونو زره افغانان د دوی لپاره تکثر بیکاره سوي دي او هغه نړیوالې مرستې چې په تیرو شلو کلونو کې کېدی د دوی له حکومت لپاره تکثر بندي سوي عام شاریان وایي چې د طالبانو حکومت معتادین له شهرونو ټولوي خو د تداوي سیو معتادینو لپاره د کار زمینه ځکه نسی برابرولای چې لا هم نړی پر رسمیت نه دی پیژندلې او نړیوالې مرستې هم قطر سوي دي
حکومت اولین کاری که میکنه برای مردم زمینه کار فراهم کنه زمینه تحصیل فراهم کنه که مردم از این حالت برآیند فعلا مردم دسبدان است هر کس هم میبینه اگر خوب از بد است کلی بیچاره است
په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیون معتادین شته د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دوی اله تر اتیا زره پورې معتادین راټول کړي دي چې د خلکو په باور د میلیونونو معتادین له دنې د دغو لسګونو زره معتادین راټولول ډیر کم دي شمساریل امریکا ژغ
برخی از مقام های پیشین مبارزه با مواد مخدر می گویند هزاران کیلوگرم مواد مخدر در زیر زمینی ها در افغانستان ذخیره شدند که می تواند برای سالهای آینده چرخه بازار جهانی مواد مخدر را در دوران نگه دارد. اما حکومت طالبان میگوید که مانع هر گونه کشت تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان خواهند شد. احمد فرشاد صالح گزارش میدهد.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان در سال 2022 میلادی 6200 متریک تن تریاک تولید کرد و پس از فرمان ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر از سوی رهبر طالبان، به یک بارگی قیمت آن به 3 برابر افزایش یافته است. عبدالستار حسینی، یک عضو سابق مجلس نمایندگان، فرا ادعا می کند که فرماندهان و برخی از مقامهای طالبان قاچاقبران و کشاورزان هزاران کیلوگرم مواد مخدر را ذخیره کردند تا به قیمت بالا در سالهای آینده به بازار جهانی عرضه کنند. سندهایی که آقای حسینی به تلویزیون آشنا صدای آمریکا فرستاده است نشان می‌دهد که طالبان عملاً اجازه کاروبار مواد مخدر را داده و از فروشندگان مواد مخدر مالیات می‌گیرند که به گفته وی مالیات از مواد مخدر در مقایسه با سال گذشته به 2 برابر افزایش یافته است.
تمام طالب هایی که شما در سطح رهبری از والیا، قماندانا و رهبرای و وزرای زنا هر کدام از اونا از 50 تن الا 500 تن مواد مخدر برای خود ذخیره کرده. هرگاه فرامین صادر می شود، طالب ها به خاطر بلند رفتن قیمت های مواد مخدر است. اسنادی که ما در اختیار شما قرار میدم، اونا بعد از فرامین دکو هست در قندار، هلمند، ولایت فرا گمرک دارن و نیمروز گمرک دارن، از هر کیلو از 800 افغانی الا 3000 افغانی مالیات جمع آوری میکنن.
قاچاقبران مواد مخدر در محل های مورد نظرشان 8 تا 10 متر زمین را حفر کرده و از ذخیره گاه میسازند و تریاک جمع آوری شده را در بسته های مخصوص آن در زیر زمین نگهداری میکنند تا خواص خود را از دست ندهد و سپس بر اساس نیاز بازار منطقه و جهان تریاک را به فابریکه ها انتقال داده و تبدیل به هیروئین می کنند. منابع محلی و مقام های پیشین نظام جمهوریت می گویند اکنون هزاران کیلوگرم تریاک و چرز از سوی قاچاقبران در تبانی با مافیای جهانی مواد مخدر ذخیره شده است.
بساس پاپورای قبلی که اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد در مورد ذخایر مواد مخدر افغانستان راپورهایی را در سال 2010 و ضمناً اداره مبارزه مواد مخدر فدراتیف روسیه که اونا هم اذعان کرده بودن که گویا حدود 15 تا 20 هزار تن مواد مخدر افغانستان در سرحداتش و خارج از سرحداتش ذخیره شده که این جوابگوی نیازمندی های اونمون معتادین حدود 10 سال پوره خواهد کرد.
حکومت طالبان هرچند پذیرفته است که ممکن که کشاورزان و مافیا مواد مخدر را ذخیره کرده باشند، اما آنان فرمان رهبرشان ملا هبت الله را عملی می کنند و مانع کشت، خرید و فروش و تولید مواد مخدر خواهند شد. از همین روز که مزارعی که در آن کشت کوکنار زر شده را تخریب کردند و می گویند که صدها قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت و به نهادهای عدلی و قضاییشان معرفی کردند.
در مخدرات و پکشت و انتقالات و هر نوع خرید و فروش باندې بندیز لګیدلې ده او د فرمان په اساس باندې نو په روان کال کې کوم کښ شوی وي، البته کښ خونه ده شوی، خو کوم انتقالات تر سره کې او یا خرید و فروش کې هغه د کورنۍ چارو وزارت مخدره مواد سره د مبارزې د مؤنیت او مسولین لخوا په مرکز ولایت کې لمنځه وړل کې او هغه به عدلی و قضایی ارگانونو ته سپارل کی و نیول کی.
کشاورزان در ولایت های همچون بلخ، برخشان، ننگرهار، هلمند و چند ولایت دیگر به گونی پنهانی دست به کشت و کوکنار و چرس زدند که برخی از این مزارع از سوی طالبان تخریب شده است، در حالی که طالبان هیچ گونه کشت بدیل برای کشاورزان ارائه نتوانستند.
اسپگندوم یخ زد، برف پیشنکی زد، از مردم دیگه از امارات اسلامی دیگه هم میخوایم که تمام مردم کمک کنه دیگه. صاحب خوب تریاک مردم که میکرید یک چیز از پیش میگرفت، ولی تریاک همون چپا شد رفت.
برخی از کشاورزان دیگر از ترس تخریب مزارعشان از سوی طالبان از ادامه کشت خشخاش و چرس دست کشیدن، اما نبود کشت بدیل تخمهای اصلاح شده و خشکسالی دوامدار سبب شده است که حاصل زمینهایشان نیازهای اولیه خانواده آنها را برآورده نکند.
دو واسه کشتن خود دا پنبه واسه گزاره که یه مسکی نره گزاره هم پا کیجا دا کور چلا بلا نسیده جوڑه والی هم بار یه گونیا پا اتل زر و پا شل زر سویده.
افغانستان با تولید 85% تریاک جهان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در دو دهه پسین در جهان به حساب می رود. هرچند طالبان اعلام کردند که مانع کشت و تولید مواد مخدر می شوند، اما گزارش ها نشان می دهد که اکنون بازارهای خرید و فروش مواد مخدر به ویژه در جنوب کشور بازار گرم دارد و بخش عواید سرشار از این مواد به جیب طالبان می رود. احمد فرشاد صالح، صدای آمریکا.
د هرات د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې د هوایی دالیزونو د بندیدو له امله د زعفرانو د صادراتو کچه راټیټه شوې ده. د دې خونی په وینا تیر المریز کال له هرات ولایت څخه 1590 کیلوګرامه زعفران بهر ته لیږل شوې دي چې د تیرو کلونو په پرتله 10% کموالی ښیي. صفی الله احمد زید په دې اړه راپور لري.
وقت طالبانو لرسیدو وروسته او د افغانستان پر مخ د هوایی دهلیزونو له بندیدو سره سم د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وایي چې د زعفرانو د صادراتو کچه راټیټه شوې ده. د سوداګرۍ خونی په خبره د 401 کال تر پایه پورې یوازې 1590 کیلوګرام زعفران د 6600 ډالرو په ارزښت بهر ته لیږل شوې دي.
نسبت به سال قبل تقریبا 30% کاهش یافته و علت شما امیره که ما گفتم نبود دلیزهای هوایی است. با وصف از اینکه دلیزهای هوایی نبوده و از طریق بنادر زمینی هم زعفران خوشبختانه صادر شده بعد از تغییرات سیاسی که آمده و تا فعلا هم ای ادامه داره. ولی اگر سهولت برای تاجرایی که در بخش و سکتور زعفران کار میکنه فراهم شوه انشالله افزایش میافته.
زعفران چې د کوکنارو یو له پیژندل شوی او بدیلونو بلل کیږي د صادراتو په کچه کې د کمښت کې یو شمیر کروندګر د آینده په اړه اندیښمن کړي دي. محمد نعیم د زعفرانو یو له دغو کروندګرو دی. دی وایي که د زعفرانو د پلور مناسب بازار برابر نشي نو کروندګر به د کوکنارو کرلو ته مخه کړي.
سابقه که بود خوب بود، حالا برای چند سال میشه که هیچ چیز صادراتی نیه، زعفران کسی نمیخره. ما از دولت خواهش میکنیم که این زمینی صادرات به کشورهای خارجی فراهم کنه که مردم بتونه این زعفران خور بتونه بفروشه.
زینی اقتصادی کارپوهان در زعفران و در مارکت در کمه در کروندگر و لپر زیان منون که بولی او پایله در کوکنار و کخت در کروندگر و در مخیار اول و ندک گنی.
بازار جهانی برازی فعلا وجود نداره، بنان وقتی که ارزش زعفران و قیمتش پایین بیایه با او کسایی که قبلا کوکنار کش میکردن احتمالا که مجددن باز بگردن به مسئله کشت کوکنار و این یک خطر بسیار جدی است برای رشد مجدد کشت کوکنار در افغانستان.
و همدیال که در طالبان و سیمه ایز مسئولین وای چه دوی دستونزی حل پاره خپل حدی کوی
و انشالله عزیز که امارت اسلامی افغانستان همونطور که وعده سپرده برای رفع مشکلات و چالش ها در حصه زعفرانکاران تمام تلاش خود می کنه.
دی افغانستان در کرهنی وزارت در معلومات و لمخی سه کال پر طولی باد که چه باندی یو وشتن زعفران ترلاسه شوی چه چه باندی نوی سلنه په هرات ولایت که تولید شوی دی. اوس محال زعفران در کوکنار و تر طول و گتور بدیل هم بلل کیگی. صفی الله احمد زای، امریکا غگ.
مسئولان امنیتی شهر کابل از بازداشت 6 فروشنده مواد مخدر از مربوطات این شهر خبر می دهند. همکارم احمد زکی با جزئیات بیشتر این گزارش.
قماندانی امنی کابل از انجام چندین عملیات در روزهای اخیر به منظور بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر در شهر کابل خبر می دهد. مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی کابل میگوید که در پی این عملیات ها 6 فروشنده مواد مخدر بازداشت شده اند.
د کابل د امنیه قومندانې د نشیتو کوپرلان د مبارزې مدیریت په تیر څلوري ساعته کې څلور عملیاتونه ترسره کړي چې دا عملیاتونه د پنځمې نهمې لسمې او لسمې حوزې په مربوطاتو کې ترسره شوي دي چې شپږ مزنونین دواره د موټرسایکل څه اندازه چار شیشه او شراب ترلاسه شوي. ولسمشر ډېره ښه همکاري کوي او نور هم ترې غواړم چې همکاري نور هم راسره اضافه کړي ځکه چې دغه پدیده نور زموږ د هېواد پاک دي.
پایتخت نشینان با ابراز نگرانی از پیامدهای ناگوار پدیده اعتیاد در جامعه خواهان برداشتن گامهای بیشتر مسئولان امنیتی در برابر فروشندگان مواد مخدر هستند.
اگر امنی افراد گرفتار شوند بالاخره آهسته آهسته از جامعه امنی مرض و امنی مرض مهلک برچیده میشه، خصوصا کسایی که از این متضرر میشه اطفال است که از تحصیل خود باز میمونه، بر علاوه که خود شخص معتاد به اصطلاح به خود ضرر میرسونه، به افرادی که در نزدیکیش است مثل خانوادهش، اقاربش، فرزنداش بر از اینا زیادتر آسیب میرسونه.
برخی معتادان میگویند که اخیرا دسترسی به مواد برای آنان دشوار شده است.
یعنی فعلاً که میبینی که اگر کم شده به خاطر که نیسته، که اگر باشه هر معتاد در ما یک طور خود معتاد میسازه کت خود، یک اندیوال خود، یک دوست خود، نیست پودر شیشه. یعنی می که اگر در دسترس آن باشه، ارزان باشه، پدر نی کلی میشه. همی شکر که نیست. ما از همین دولت خود همین تقاضا را داریم که خداوند 95% کمش کده، همین 5% دیگریشان که نیست نابود کنه، انشالله کلی ملت جور است.
هرچند مسئولان امنیتی حکومت طالبان از برداشتن گام های جدی در راستای جلوگیری از فروش مواد مخدر سخن میزنند، اما پیش از این سازمان ملل در گزارش از افزایش قاچاق مواد مخدر در افغانستان نگرانی کرده است. احمد زکی، صدای آمریکا، کابل.
په کابل کې د فوتسال د لوبو هغه تورنمنت پای ته ورسید چې د نشئی توکو د مخنیوي په برخه کې ځوانانو ته د پیغام د رسولو لپاره جوړ شوی و. سپورت او لوبه د سالم بوختیا ترڅنګ د نشئی توکو د مخنیوي په برخه کې مهم بلل کیږي. محمد ابراهیم مومن پر راپور لري.
دا نشئی توکو سره د مبارزې په موخه د فوتسال د پل شوی سالې لاسوره زروستا پای ته ورسیدې. د سالیو مسئول احمد طارق زواک امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې په دې سالیو کې څلور لوبلو برخه اخیستې وه چې د پایلویو په شمول ټول لوبې د زیات شمېر ځوانانو لخوا ننداره شوې او موخه یې ځوانانو ته د سالمې بوختیا تر څنګ د نشه یي توکو د اضرارو بیانول او په وړاندې مبارزه وه.
دا سیالی د څلورو لوبډلو ترمنځ تر سره سولې. دې سیالیو د لسو ورځو لپاره دوام وکړ. زمونږ موخه دا وله چې ځوانان له نشئی توکو څخه رامنې کړو. یا د دې سیالیو تر کوم عنوان لاندې دا دایرې سوي ولې د دې سیالیو موخه هم دا وله نشئی توکو سره مبارزه. نو هدف هم دغه و تر څو موږ وکولای شو د ځوانانو لپاره سالمه بوختیا، سالم مصرفیتونه پیدا کړو او ځوانان له داسې لارو راوګرځوو چې هغه په نشئی توکو ته لار پرانیزي، یا دې ته لار پرانیزي چې ځوانان په نشئی توکو اخته شي. نو د دې لپاره موږ وپتېله چې داسې یو تورنمنت یا داسې سیالۍ برابرې کړو تر څو ځوانانو ته سالمه بوختیا یا مصرفیت پیدا شي.
خاغلی ځواک زیاته کړه چې نشئی توکي وژونکي دي چې باید ځوانان ترې خپله او نور لري وساتي.
کمو وګورو یو څوک چې په نشئی توکو روغ دی، هغه د ټولنې په وګو بار دی، هغه نس کولای نور خپل ځان سنبال کړي یا د ځان لپاره هغه څه تر سره کړي چې ضرور دي. نو هغه مجبور دی چې یا هغه د ټولنې وګو بار دی. نو نشئی توکي ضررونه ډیر زیات دي. د نشئی توکو د منې لپاره یا د دې لپاره ځوانان په نشئی توکو اخته نه سي، موږ دغه سي بوختیاوي د ځوانان لپاره رامنځته کوو یا هڅه کوو دغه تورنمنټونه د سالمي بوختیاوي د ځوانان لپاره رامنځته کړو.
په دې سالو کې ګډون کوونکي لوبغاړي وایي یوازنی وسیله ورزش څه چې په مټي ځوانان نه یوازې دا چې په جسمي او فکری لحاظ کښتلي کیږي، بلکې په وینای د نشئی توکو عمل او بدو خلکو څخه هم خپل ځان ساتلی شي.
ځوانان ته مې دا پیغام دی چې دوی کولای شي چې ورزش وکړي، هر نوع ورزش، که فوتسال وي، که باسکټبال وي، که والیبال وي، هر نوع ورزش وکړي، خو دا بدو لارو ته، دا مواد، نشئی موادو ته دې ته د لاس نه راچي. دا فوتسال ورزش داسې یو ورزشونه دي چې د مواد مخدر او نشئی موادو بدو لارو نه انسان را ګوښه کوي.
بعض خلک دي چې نشئی مواد استفاده کوي چې خپل فکرونه آرام کړي،
خو هغه باید بیر صحت ته ضرر لري. خو موږ دې په ځای چې ورزش نشه ما استفاده کړو، راشو دلته ورزش وکړو، زما صحت به هم ښه وي، فکر به هم آرام وي.
ورزش د انسان د ودې او پرمختګ سرچینه ګڼل کیږي چې کولای شي د بوختیا او تفریح پر رامنځته کولو سره د ستړیا او خفګان څخه د خلاصون فرصت وي. خو افغانستان کې اوس مهال څه باندې 3.5 میلیونه ځوانان په نشو اخته دي. خو د دوی لپاره د ورزش او درملنې ځایونه هغومره نه دي چې ورته اړتیا ده. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.
و فاطمه که باشنده اصلی ولایت دایکندی است میگوید که اعتیاد شوهرش سبب شده تا او همراه با فرزندان کوچک خود به ولایت غزنی بیاید و به انجام کارهای شاقه مصروف شود. و میگوید که از 10 سال بدین سو در کنار قالین بافی در خانه روزانه در زمینهای زراعتی کارگری میکند. گزارش از لطیف یعقوبی.
از زندگی مشترک فاطمه با ابراهیم دو دهم می‌گذرد. فاطمه ادعا می‌کند که شوهرش 2 سال پس از ازدواج معتاد به مواد مخدر شده و از 10 سال به این سو او را همراه با فرزندانش رها ساخته است. او باشنده اصلی ولایت دایکندی است و به مقصد کار کردن به غزنی آمده است.
شهرم معتاد دیگه انتر اینجا کار می‌نیم تر مقصد روزگار خود تیر می‌نیم کم کلو دیگه آن روزگار بدیه دیدیم تار اقتصاد نداری، روزگار نداری. دو دختر از 3 تاش باچه نرچنی که 180-150 قصاد روزگار منی دخونم طولایگ و کمتم قلین کار ندیگم تار مقصدم داره تیر پردم باشه دیگه تو بگی کن تار راحت تیر کنی و بیلو تیر کنی کنم ندیگه او یکو 17-18 سال میشه دیگه 10 سال شده که دزمو دیگه خرج مرجون تر نرسنده. اگه هم آدم مینیم جده سر از مو تو بوده یکو 4-5 ماه 6 تا دیگه تا قد نتنیسته بسه پس رفت.
در این مزرعه همچنان مادر 38 ساله ای را میبینم که اعتیاد پسر جوانش او را مجبور به انجام کارهای شاقه کرده است.
شوه من 10 سال 11 سال مشفت کرد بیرون دیگه بچه کسی مقبود خودم به مطال بود و البس کسی خسته تیر ما رفته دیگه ما خود کسی دختر من دیم دیم اون دا کار نیدید کارگری دیم دا کم کم پیدا هم نیدید گرس کار کنید از دمی روز بدی نزی که من قصه پتیان هم گشتید.
آگاهان اجتماعی میگویند که شماری از افراد به دلیل مشکلات اقتصادی به استعمال مواد مخدر رو میوارند.
روی آوردن به اعتیاد عواملی مختلف داره که از او جمله در پهلوی نابسامانی ها و مشکلات اجتماعی یک عامل عمدهش مشکلات اقتصادی هست و در کل از لحاظ روانشناسی هم افرادی که ممکن از مهارت حل مشکلات فردی خود برخوردار نیست اونا گزینه حل مشکلات را روی آوردن به مواد مخدر می دانند.
در میان کارگران زن در ولایت غزنی شمار زیاد سرنوشت مشابه با فاطمه دارند. هرچند حکومت طالبان برای حل بحران اعتیاد تلاش‌های را آغاز کرده اما با توجه به آمار چند میلیونی معتادان حل این مشکل در کوتاه مدت دشوار به نظر می‌رسد. لطیف یعقوبی، صدای آمریکا، غزنی.
بیا هم د تل پشان ستاسو د ملتیان ډیر زیات مننه د خبرونه هم اندلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غاګ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمي او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غاګ پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلای شئ او لوستلای شئ. اوس د امریکا غاګ پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاست د سپوک مکی په 409 چینل باندې هم لیدلای شئ. شپه او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مال.
اگنار ریلیف یو غیر انتفاعی اسلامی ټولنه ده چې د امریکا په ډیرو ایالتونو کې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه ترسره کوي. د دې ټولنې د کار یوه لویه برخه له بېوزلو کورنیو او نویو راغلو مهاجرو سره مرسته تشکیلوي.
مسلمانو فامیلی د رمضان باسکټ هم توزیع کوو. سدې کې موږ د افطار او سحری لپاره بشلمې لپاره کوم هغه ضروري لوازم ده د کور یو د توزیع کوو.
نوری دن کو سلامونه او نیکی هیله ز داوود صدیقی ما تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه غوړی. لکه څنګه چې پوهیږئ د روژې مبارکه میاشت پیل شوې او دلته په امریکا کې اکثره غیر انتفاعي اسلامي ټولنې له بیوزلو خلکو سره مرستې کوي، خو د روژې په میاشت کې دا مرستې لا نورې هم زیاتې دي. په دې ونه کې غواړم یو غیر انتفاعي اسلامي ټولنه چې له مسلمانانو او غیر مسلمانانو سره مرستې کوي تعقیب کړم. هیله ده د دې خبرونه ته پای هم سره پاتسي.
اگنار ریلیف یو غیر انتفاعي اسلامي ټولنه ده چې د امریکا په ډیرو ایالتونو کې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه ترسره کوي. د ټولنې د کار یوه لویه برخه له بېوزلو کورنیو او نویو راغلو مهاجرو سره مرسته تشکیلوي.
فضل وهاب ممتازمه د اگنار ریلیف د مهاجرینو د تحصیل د پروژې مسؤل.
کولی شئ نن معلومات راکړئ چې دلته سره واندي؟
نن دا زمونږ سکوم هغه ویکلی ډیسټریبیوشن دی، هفتوار زمونږ د سکوم د ډیسټریبیوشن لرو، توضیحات لرو، دغه یو برخه ده. خو دې کې یو شی سنن تاسې خاص ته هغه د زمونږ مسلمانو فامیلی د رمضان باسکټ هم توضیح کوو. سدې کې مونږ د افطار او سحری لپاره بشلمې لپاره سکوم هغه ضروري لوازم ده د کور د اشپزخانه هغه مونږ ته توضیح کوو. سي دغه احساس ورکو سي مسلمانو خپل مسلمانان رو نه دلته ستا او خپل مسلمانان فامیلی په خوشوپار کې په خدمت کې
ډیر ښه. زه دلته وینم چې غیر مسلمان خلک هم ستا له هغه سره هم تاسو مرسته کوئ؟
بله، مونږ سه یو کال کې تیر کال سه دوه کال یو اشاره دوه میلیون کسان تمام زموږ خدمتونه رسیدلو. سه کې وش پیته فیصد خلک غیر مسلمانانو. نو زموږ خدمتونه صرف مسلمانانو ته نه ده، پرته د کوم تبعیض هر رنگ نسل مذهب دین پرته هر څه چې زموږ خدمتونه ورته وړیا ده او زموږ خدمت ته کوو.
They have very low income. Yeah, all of them, they don't have a job. I know them.
دا هغه خلک چې کم عاید لري یا وزګار دي او یا هم داسې کورنۍ دي چې ډیر ماشومان لري او یوازې پلاری کار کوي او مور د ماشومانو د ساتلو لپاره مجبور وي چې په کور کې کینی او کار ونی کی. زه د یو مسلمان په حیث ډیر خوشاله یم چې یو اسلامي ټولنه پرته له کوم مذهبي توپیر ټولو بېوزلو خلکو سره مرسته کوي.
نن تاسو څه ډول مواد توزیع کوئ؟
نن څو چې د روژې میاشتې مبارکې میاشتې اولې ورځ ده، نن موږ خرما لرو، آب زمزم لرو، ورسره دغه شربت، حبوبات لرو، غوخه حلال غوخه لرو، حلال چکن لرو، چرګ حلال لرو، زبیحه او هغه نه پس دغه حبوبات او خوشکه مواد سره هغه لرو، او ورسره میوه او ورسره سنور دغه سافت ډرینکس او دغه ورسره لرو.
ولې د مرستې د خلکو سره کوي؟
اگنار ریلیف یو مسلمان غیر انتفاعي مؤسسه ده. دا مرستې د لپاره کوم څه مونږ اکثر ګورو خدمتونه ډېر زیات ډېر شوی دي. هنګر پریوینشن پروګرام زموږ هم د لپاره سه مونږ کوم خلک سه دغه یا بیکار دي یا وضعیت اقتصادي وضعیت خنه ده ساغو دغه احساس ورکو سي مستاس مسلمانان رونه تاسو سره په دغه مشکل وخت کې تاسو سره ده او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت الله العالمین پیدا شوه او بشریت پر رحمت او بشریت پر دغه مسلمانان هم موږ دغه پیغام ورکول غواړو مسلمانان هم بشریت پر او د رحمت او د خیر زو وسیله او سبب ګرځي او زه دغه پروګرام الحمدلله ډیر کامیاب ولر دغه
د خلک څنګه انتخابوي څنګه پیدا کوي څنګه خبروي
دوه قسمه ده اول خو موږ چې کوم خپل سوشل میډیا زموږ کوم پلیټ فارم ده هغه استفاده کوو او دوی مدار سه موږ هر کاونټي او هر زیپ کوډ کې خپل ګروپ لیډرز لرو تھرو اوټ د 35 سټیټس کې او ورجینا کې موږ دغه سه دغه لرو ګروپ لیډرز لرو اغه بیا خپل دغه سکوم زیپ کوډ کې خلک د ستاف کمیټي اغه موږ فارم لرو اغه تشخیص کوي سه دغه ده اغه پراپر کیس منیجمنت کې سیدا د ستاف ده نه کومه تنیاز لري کنه لري اغه نه پاس بیا اغه لست ترتیبای دغه لست په اساس موږ توضیحات لرو ته
مرستو ته پکتو دا پښتنه رامنځته کیږي چې دا شان مرستندوی ټولنې پیسې په څه ډول لاسته راوړي د پښتنې ته د ځواب موندلو لپاره زه د اکنار ریلیف د فنډیزینګ یا د مرستو د ټولولو یوې غونډې ته راغلی یم غواړم وګورم چې دوی په دې غونډه کې څه کوي
مانم مینا خلیل الرحمن د زلا اکنار ریلیف سره دلته په ورجینیا کې کار کوم زه د ریفیوجیز فسیلیټیشن پروجیکټ کوارډینیټر ام او د یو ترانزیشنل هاوس سیمو دي زنانو لپاره ده د یو منیجر یم
کله چې وایي چې دا غونډه د چاله خو جوړ شوې ده واده فیس ده
دا اکنار ریلیف اسلامیک سرکل اف نارثن امریکا یو نان پروفټ اورګنایزیشن ده چې دلته موږ هر هغه خدمات ورکو چې ضرورتمنو ته لکه مهاجرین چې اوس راغلي دي هر هغه فاميلو نه چې لو انکم فاميليز دي یا انشورنس نه لري هیلث انشورنس یا چې دماغي تکلیف چې لري موږ کونسلرز لرو نو هر هغه سرویسز یا خدمات موږ هغه فاميلو نو ترکو چې ضرورت ورته لري
نن دې غونډه کې سره واندی دا غونډه مله جوړ کړې واده فیس ده
دا دې اکنار ریلیف انوال بانکوټ فند ریزینګ غونډه ده دلته موږ ډېر سپیکرز راغوښتي دي ډېر نون سپیکر دي ډېر کینوټ سپیکر هم دا شیخ هم راغوښتي ده او دې اکنار ریلیف سی او هم په دې کې خبرې وکړې دلته موږ خپل کمیونټي لپاره فندز جمع کوو په کال کې دا یو اړ کېږي او بیا دا فندز دې مهاجرینو د ضرورتمندو لپاره دا فندز استعمالېږي لکه په روزه رمضان څرا روانه د کې باکسز موږ جوړو رمضان باکسز به قرباني راځي وګ کې موږ قرباني کوو اختر کالي د اختر ایونت د مهاجرین موږ له مسلمانه کمیونټي کې په امریکا کې سره کنیکټ کوو
پروژه کې په خاصه توګه تاسو څه پروګرامونه لرئ
نو پروژه کې موږ په خاصه توګه رمضان فود باکسز سي دي موږ د غذا باکسونه جوړو مهاجرینو ته نور ضرورتمنو ته سي هغه راسي او دا ډیسټریبیوشن سبانه ان شاء الله شروع کیږي په دې کې موږ هتر ډونرز ته کمپین کوو سي دا باکسونه فند کې او بیا په دې باکسز کې موږ حلال غذا حلال غوښه او دا ټول جوړو او رمضان ته مهاجرینو ته ورکو لدینه بعد موږ افطار ایونتس لرو د موږ مسجد د سغه کې هر ورځ افطار کوي هر څوک راتلای شي هر څوک پکې افتی پورا زموږ هلکی لرو سي چې ته د قران شریف تفسیرونه کوي هغه زنانه او لفرم دی او مردانه او لفرم ستا
وی ار ترستیز وذ ایوری ثینګ وی هاف وی ار ترستیز سو ترانسفر ات ټو ان اکاونټ دټ از اف خیر دټ از لاستینګ دټ از
هر هغه څه چې موږ لرو امانت دي موږ باید د امانت یو داسې حساب ته انتقال کړو چې تلپاتی او بدیوی خلک په دوامدار توګه لمات څخه د پښتنه کوي چې تاسو خپل زکات چیرته ورکوي نو زه په ډیر ویار سره وایم چې د کلونو په اوږدو کې زما د ټولو چړونو او ډیر موسو سره درځا کار په توګه کار کول او سفر کول ورسته دا وایم چې زه خپل زکات په میشیګن کې زئی اکنار ریلیف ټولنې ته ورکوم چې په شاوخوا سیمه او په ټول هیواد کې خدمتونه وړاندې کوي. زه خلک د دغه ټولنې د مسلمانو کورنیو خدماتي څنګه ته راځي کوم. مالې دلی چې د دوی په مرستو د خلکو ژوند بدل شوه او لسړکونو څخه خلک راټول شوي. مالې دلی چې د کډوالو کورنیو سره مرسته کوي او نور ماسوته ورپیژندل کیږي څو دندې پیدا کړي او یا نور سرچینو لکه تعلیم ماسوته لار ومومي او په خپل پخو ودرېږي. ما د دوی کار لیدل ده او کله چې تاسو د دوی کار وګورئ دا ډاډ ترلاسه کوي چې خپل زکات او صدقه هم دوی ته ورکړي د دې لپاره چې په ټولنه کې واقعي اغیز لري او کار ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا راز ذکرې چې هغه څه چې تاسو په صدقه ورکوي تل پاتې دي، هغه څه چې تاسو د ژوند لپاره مصرفوي لکه تاسو جامې، خواړه او نور هغه ټول پاندې دنیا کې مصرفيږي او څه چې ترې نه پاتې کیږي. نو باید له هغه څنګه چې الله تعالی راکړي د آخرت لپاره پانګونه وکړو او له دې فرصت څخه ګټه واخلو.
Unfortunately within last
لبده مرغه فتیرو کلونو کې له برما، سوریه، افغانستان، سومالیا، یمن او نورو هیوادونو څخه یو زیات شمیر مسلمان کډوال امریکا ته راغلي او داسې کوم اسلامي ټولنه نه و چې پر دوی تمرکز وکړي. اکثره اسلامي مؤسسې په نړیواله کچه مرستې کولې خو هغه کډوال چې دلته راغلي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ وو او غیر اسلامي مؤسسې لاس اوږداو. نو زموږ لومړنی تمرکز دلته په امریکا کې اړمنو مسلمانانو ته ده. موږ وایو چې په امریکا کې د 10 میلیونو مسلمانانو څخه یو کس هم چې ارزه باید بل ځای ته لاس اوږد نکړي او نه وازیدا موږ له غیر مسلمانانو سره هم پرته له تبعیض مرسته کوو. په امریکا کې هر څوک چې مرسته ته اړتیا لري لومړی باید اسلامي ټولنه ذهن ته ورشي.
د نننی پروګرام په اړه څه معلومات راکړئ.
Model of Akna Relief is that wherever we raise fund we spend in that community.
The Akna Relief karda de che har chiri che mug dumrasto la para paise ratulu mug pahaga tulana ki masrafu mudal ta zmug po Virginia, Maryland aw Washington DC siwa ke zmug de programuno de plikawulo la para de paiso de ragundawulo kalanai gunda da aw hamdaranga de simais aw federal hukumat sa de khar yaw me charwa ki ham ragli di mug wadu che dui ta de khulo barnamo kaada معلومات ورکړو او البته هغه افراد او مؤسسې چې موږ سره مالی مرستې کوي هغه ته د خپل کړنو په اړه معلومات
ورکړو.
مجموع کې اجازه نیو راغلی مهاجرینو ته څه پروګرام نه تاسو لري؟
نو اکنا ریلیف مهاجرینو ته یو ډیر نوې پروژه جوړ کړې چې کله مهاجرین داخله کېدو امریکا ته دا پروژه دی ریفیوجیز فسیلیټیشن پروجیکټ په نوم ده. دلته موږ فاینانشل اسیستنس کوو، کورونا ورته فرنیش کوو، لوازم خانه، اشپزخانه شان ورکوو او نور کیس مینجمنت ورته کوو، مکتبونو ته کوچنیان داخله وو او سکاله کوم د چیشي تزرات ولري اورینټی شان یا کوم بل فامیل سره غواړی، کوم بل افغان سره غواړی چې کنیکټ سي، موږ مساجد سره کنیکټ کوو او نور هغه د یو داسې وان سټاپ شاپ د ټولو ضرورتونو لپاره د مهاجرینو.
د میرمنو لپاره هم خاص پروګرام لري؟
د میرمنو لپاره موږ ډیر خاص پروګرام زغ خپل د میرمنو لپاره کار کوم. ترانزیشنل هاوس هغه میرمنې چې امریکا کې دي یا نوې راغلي دي او مشکل لري چې ځان ته کور پیدا کړي یا ښه حالت کې نه دي سي کور کراو شای ورکه موږ یو کور لرو سي دی راتلای سي او هغه کې دریو تر شپږو میاشتو سي دی سي موږ دومره کوم کور سره کاو سي هغه ولاد سي کار پیدا کی او ځان خپل اپارټمنټ ونی سي په دې کې موږ کار بنفیټس او هر شي ته ور سره اپلای کوو په دې ترانزیشنل هاوس کې او موږ څلور وس ترانزیشنل هاوس په ټول امریکا کې لرو.
ایا د ماشومان لپاره کوم خاص پروګرام لري؟
وو ولې نه ماشومان لپاره موږ بیک ټو سکول پروګرام لرو چې په اگست کې شروع کیږي او دې پروګرام کې موږ ماشومان ته بکسونه، کرتاسیا او هر هغه ضروری شی چې د مکتب نوې کال ته ضرورت لري هغه ټول ورکو. دې پروګرام کې موږ معلمینو ته ګرانټ ورکو چې هغه د مکتب کال کې څه مصرف راځي هغه سره مرسته وکړو او بل ماشومان لپاره موږ هر هفته کې دوه ورځې د قران کریم سمفونه لري د مسجد کې.
What is the proof for charity? He said that
This proof is evidence of the true faith that someone possess, meaning their iman. Charity, given charity, is proof of your iman.
How you raise money? This is also one of
the... تاسو د خپل مصارف پیسې لکومه کوي؟
Well, our primary focus is, our motto is that action speaks for themselves.
زمون لومړنی تمرکز او زمون شوار دا دی چې زمون کړنی په خپل هرڅ بیانوي. اکنا لیو کوچنی ځای پیل شو او بنسټي خودونکو اکثره رضاکارانو چې خپل پیسې مصرفولې او وروسته بیا د رضاکارانو شمیر ډیر شو. ډېر مسلکي کسان لکه ډاکټرانو، انجینرانو او د مالی په برخه کې متخصصانو د غیر انتفاعي ټولنه پر رضاکارانو توګه پر مخ وړله. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په امریکا کې مسلمان ټولنه ډیره سخاوتمنده او بډایه ټولنه ده. مسلمانانو زمونږ کار ته پکتو موږ سره مرستې ډېرې کړې. خلاصہ موږ سره بډای خلک مرسته کوي څو په ټولنه کې بې وزلو خلکو ته خدمتونه وړاندې کړو. لکه څنګه چې شاید یاست، دا کلنۍ پروګرام په ځانګړي توګه د روژې په شاوخوا کې جوړو او غواړو چې پیسې راغونډې کړو او همدارنګ خلکو ته او هغو سازمانونو ته معلومات ورکړو چې وکولای شي چې په ګډه خپل ټولنې ته مرستې راټولې کړو. اوس اکنا ریلیف لکلونو کار وروسته د یوې معتبر اسلامي مرستندوی ټولنې په توګه پیژندل کیږي.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په تیرو ورځو کلونو کې په زرهاو تنه افغانان امریکې ته کډوال شوي او مرستو ته اړتیا لري. آیا تاسو د دوی لپاره کوم ځانګړی پروګرام لرئ؟
Actually, when this influx of our brothers and sisters from Afghanistan, we established a special department.
فقط کې کله چې موږ ورونه او خويندې له افغانستان څخه راغلي، موږ د دوی لپاره یو ځانګړی څنګه جوړ کړل. یوازې د 2022 کال تر پایه د اسنادو پر اساس ویل شو چې یو کوچنی سازمان پانیدل په مستقیم ډول شپږ وزرو خلکو ته یا اشخاص او کورنۍ ته خدمتونه وړاندې کړي. موږ دوی ته خواړه برابر کړل او د پناه غوښتنې دوسیې په مدیریت کې موږ سره مرسته وکړه. موږ د انګریزي ژبې ټولګي ورته چمتو کړل او د هغو افغان وروڼو او خویندو له ډلې څخه چې تازه دلته راغلي دي په خپل ماسه کې د کار زمینه ورته برابره کړه. موږ شاوخوا 20 کسان لرو چې له افغانانو سره د مرستو د پروژې په بیلابیلو برخو کې په مستقیمه توګه کار کوي. دوی هغه کسان دي چې په خپل د پروژې مشري کوي. همدارنګه موږ وکولای شو په سلګونو نورو نویو راغلو افغانانو ته په نورو ځایونو کې د کار مندلو، د ژبې د زده کړې او مسلکي اسنادو د اخیستو په برخه کې مرسته وکړو. په دوی کې ډیر داسې کسان هم شته چې لوړې او مسلکي زده کړې لري، خو سره له دې دلته د ژبې او اسنادو د چمتو کولو په برخه کې مرسته ته اړتیا لري چې موږ ورسره مرسته کوو. نو الحمدلله په ټولیزه توګه تر اوسه موږ توانېدلی یو چې شپږ وزرو څخه زیاتو افغانانو سره مرسته وکړو او دا د الله سبحانه وتعالی لخوا موږ ته یو لوی نعمت دی.
We thank Allah Subhanahu wa Taala. That was great blessing.
These first awards are for exceptional work done by these individuals to help IGNA Relief achieve its goals. Thanks to these individual support, our organization excels in many ways. The first award goes to Mr. Mathula Abid Noor from International Media Broadcaster Voice of America. Please join us on stage.
I just want to say regarding Brother Madhul Ahmed, he is one of the influencers, very active social media influencers. Through his posts and advertisement and outreach, we were able to reach 40,000 people last year. MashaAllah, he is doing a good job.
He was my teacher when I came to America.
His teachers many people.
Thank you.
Next is Mr. Anthony Mingo, Director of Community Health Development, Division of Fairfax County.
ځان ورکه څنګه مو چې په پروګرام کې ولید زمونږ همکار متی الله عبد هم دلته په دې غونډه کې یو جایزه وګټله. دا چې دا جایزه دې څه شي لپاره دې وګټله؟ دا ول د خپل نقشنه وکړو. عبد الله سلام سي
سلام علیکم.
کې دیشي دې جایزه په اړه لیک معلومات پنځ راکې
مننه. دا ځان څنګه مونږ ټول د ټولنیز رسنۍ استفاده کوو، خصوصا فیسبوک نه ګټه اخلو. مونږ هم ملته فعالیت کوو. بیا نو څه فکر وکړو چې څنګه کولای شو چې دغه اکنارې لیف سره په شریکه باندې د ټولنیز رسنۍ کار واخلو او دغه افغانان چې راغلي دي هغه ته دوی دغه پیغام دوی کوم کارونه کوي هغه ورته ورسو. بیا ما شخصا خپل بیا د امریکا غږ دلته هم مختلف ریپورتونه جوړ شو چې د کنار ریلیف کارونه خلکو ته ورسو. نو د کنار ریلیف له خوانه دغه جایزه چې راکړ شوې ده دا یو د مال فار نه ده، دا د امریکا غږ د فار ده، لکه چې هغه هم په دغه کار کې برخه اخیستې ده، دغه پیغام خلکو ته رسول دي. څونه چې کارونه شوي دي افغانان چې نوی راغلي دي هغه د فار دلته غونډه جوړ شوې ده، د نوروز غونډه شوې ده، روژه کې کوم کارونه شوي دي، دا د هغه ریپورتونو د هغه مرکو دغه فعالیتونو یو درناوی او یو دغه یو قسم قدردانی ده، او دا د ټول لپاره موږ ساتو لپاره ټول لپاره یو ویاړ دی.
سلام، زما نوم انتونی منګو ده، زه د فرفاکس سیمې د روغتیا ریاست رئیس یم.
په دې غونډه کې مو د ګډون هدف څه دی؟
زه دلته د اکنار ریلیف د پروګرامونو څخه د ملاتړ لپاره راغلم. دا زموږ ملګری او ډیره موثره ټولنه ده. دوی له موږ سره د روغتیا خدمتونو د خکولو په برخه کې مرسته کوي. د روغتیا ترڅنګ په تعلیمي پروژو کې هم له موږ سره همکاري کوي او د ورجینیا د فرفاکس په سیمه کې اوسیدونکو ته د خدمت کولو لپاره زموږ خپل ملګری دي.
Generally, non-profits, when we talk about, and as you might have seen, numbers and numbers, those tangible benefits. But one thing which is neglected or sometimes overlooked, the intangible benefits of the non-profits or the charities. That is promoting good in the society, bringing different communities together. I think...
Could you please introduce yourself?
Yeah, my name is Abir Akhtar. I'm the program.
نام من عبیر اختر است. من معاون برنامه سلامت روانی در مؤسسه اکنا هستم.
Your role specifically in ECNA relief and what kind of services you
برنامه شما چه نوع خدمات را ارائه می کند؟
Yeah, absolutely. We're in the process of opening and developing counseling.
ما در حال افتتاح و توسعه بخش مشاوره و درمان هستیم که می تواند در رابطه با اختلالات روانی و ذهنی برای مردم آگاهی دهد تا آنها بدانند افسرده بودن، داشتن استراب یا رنج بردن از هر نوع افسردگی روانی به چی معناست. بنابراین ما اینجا هستیم تا این خدمات را ارائه کنیم و مطمئن شویم که جامعه ما در رابطه با بیماری ها و مشکلات روانی آگاهی حاصل کنند و به خود و خانواده خود کمک کنند.
چرا خواستید برای سازمان اکنا کار کنید؟
You choose to work for ECNA Relief.
ECNA Relief is one of the most beautiful organizations that I've seen. They have
سازمان اکنا یکی از سازمان‌های خوب است که من دیدم. مسئولان و کارمندان این نهاد در هر کاری که انجام می‌دهند بسیار فداکار هستند و همین باعث شد من تشویق شوم. حالا تلاش دارم بتوانم برای برادران و خواهران مسلمانم خدمت کنم. این را نه تنها به حیث شغل بلکه از روی اشتیاق انجام می‌دهم، زیرا که نه این خدمات را بدون تبعیض برای همه ارائه می‌کند.
آیا برنامه خاصی برای پناهندگان افغانی که تازه به امریکا آمدن نیز دارید؟
هجوم پناهندگان افغانی که به ایالات متحده آمدند در میانشان سلامت روانی یک موضوع بسیار تابو بوده است. بیشتر مردم در رابطه با بیماری‌های روانی صحبت نمی‌کنند و به خصوص در جامعه افغان آنها معمولاً از ابراز نظر در مورد ناراحتی‌های روانی صرف نظر می‌کنند. اما این یک واقعیت است که آنها به یک کشور کاملاً جدید آمدند و باید با یک فرهنگ کاملاً جدید سازگار شوند. این چیزی است که ما میتوانیم با آنها کمک کنیم. این موضوع را به آگاهیشان برسانیم که داشتن اختلال روانی برای هر کسی اتفاق میافتد و یک امر طبیعی است و شما از این مرحله عبور خواهید کرد و ما اینجا هستیم تا آنها را آموزش دهیم و با آنها این احساس را بدهیم که واقعا میتوانند بخشی از جامعه ایالات متحده باشند.
می شخص معرفی کنین؟
سامی الله روحانی هستم، باشنده شهر ویرجینیا.
هدف از شرکت تان در این محفل چی بود؟
چیز کم، دو سال میشه که ما به امریکا آمدیم. وقتی که ما به امریکا آمدم اکنار ریلیف و با ما کمک های در حساب مواد خوراکی و اینا کردن و فعلا خودم یکی از ولنتریان شهر هستم به اکنار ریلیف و اینا در ساحه دیموی بیشتر از 50,000 فامیل کمک در عرصه تعلیم، زبان انگلیسی، مواد غذایی و بعض فرنیچر و هوم فاندینگ به اینا کمک میرم.
به طور مشخص با شما چی کمک کردن؟
با ما در حساب مواد غذایی و گوشت حلال کمک کردن.
اول شما خودتان با اکنارلیف گفتین که رضاکارانه کار میکنین؟
بلا فعلا ما وقتی که نیاز باشد ما با اکنارلیف به هر جایی که میخواهند ما میریم رضاکارانه با کسایی که مستحق هستند ما میریم باشون کمک میکنیم.
افغان کورنوی تا یا افغان نوی راغل مهاجر تا هم چه خاص پروگرام نلاری؟
بله، ده افغان مهاجرین نوی راغل اگر افغان مهاجرین ده پرامونگا یا زنگر پروگرام هم پایلیت پروژیکت مرتر تقریبا په دسمبر 2021 کې شروع کړه د مهاجرینو د تحصیل د پروژې په نوم چې ترڅنګ د مهاجرینو امیګریشن امیګرنټس خدمات ترڅنګ هغه پروژې مسولیت هم زموږ تر غاړه ده. سه هغه کې موږ نه برنامه وترلو اول خو ایسل پروګرام لرو د ډرایوینګ کورسز وترلو د هغه نه پس موږ ورسره ټیکنیکل او وکیشنل ټریننګز وترلو اغانا پاس موږ هاوس سیټ اپ لرو اغانا پاس اورینټیشن سیشن سورس لرو اغانا پاس فاینانشل اسیسټنس کوم کورس راکو کمپیوټر ډیسټریبیوشن کوم موبایل لپ ټاپ دغه ډیسټریبیوشن سره کو اغانا جابز امپلویمنت پر ډیفرنٹ مختلف ادارو سره موږ پارتنرشپ لرو هغه سره د کارموندنې کور سره خدمت کو.
دونکو دا ودی یو نیک پرونه هله ده چې د پرونه موضوع مو خوښی وي تر څو چې بیا هم راتونکي ونی لیو نیمه قصې سره تاسو خدمت تازه ریګم تاسو ټول بلور او بلایس پرونه